رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی پر ولس غږ وکړ چې سږ کال د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال د خرابۍ له امله په کال کې 20,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي او د رومن کاتولیکانو د فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس وای چې په مقدسه خاوره کې بې دفاع خلک وژل کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په باره کې په شفافیت باندې ډیر ټینګار کړی دی او د سولې د جایزې ګټونکي نن په سوات کې د سوات مشرانو سره غږېدلی او کتلی دی او همداشان د دینه علاوه ډیر نور رپورټونه هم شته. خو اوس اول سید سلیمان شاه د نړۍ پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی چې د یو شمېر لوړ پوړو مامورانو په ملتیا نن د یکشنبې په ورځ د پکتیا مرکز ګرځې ستللو د افغانستان د ملي پوځ د 203 لمبر قلی اردو په قومندانۍ کې د خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه. هغه په خپله وینا کې د انتخاباتو په اړه وویل:
شفاف انتخابات دیارلسونوي کې د ملي شورا او د ولسوالۍ شوراګانې انتخاب.
اشرف غنی په افغانستان کې د سولې کوششونو ته په اشاره وویل چې ټول خلک باید په دې لاره کې خپله ونډه واخلي. هغه د پکتیا د برېښنا د فری سټیشن، د ګردیز زرمت سړک، د صنعتي پارک او د امنیتي قومندانۍ د ودانۍ د جوړولو په شمول د هغو پراختیايي پروژو ذکر وکړ چې په دغه ولایت کې د کار لاندې نیول شوي دي. تاسی د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. فلسطینیانو د شنبې په ورځ د هغو کسانو مړي خښ کړل چې د جمعې په ورځ په غزه کې د اسرائیلو د پوځ په ډزو کې وژل شوي وو. ماتم کوونکو له اسرائیلو نه د غچ او انتقام اخیستلو ژمنه وکړه. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال فرن رابینسن د رپورټ خلاصه نوشابه آشنا تاسو ته دروړي.
فلسطینی چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 کسان د جمعې په ورځ په غزه کې سرحدي پولې ته څیرمه پر احتجاج کوونکو باندې د اسرائیلو د امنیتي قواو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي او 250 کسان نور ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ په غزه او د فلسطین د ادارې تر کنټرول لاندې سیمو کې د ملي ماتم د ورځې په توګه ولمانځل شو. له بلې خوا عیني شاهدانو د ای پی خبري اژانس ویلي چې د شنبې په ورځ د اسرائیلو امنیتي قواوو د 14 کلن هلک په شمول په هغو دوو فلسطینیانو باندې ډزې وکړې چې غوښتل په غزې کې د اسرائیلو سرحدي کټارې ته ورنږدې شي. په عین وخت کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغو اسرائیلي عسکرو ته مبارکي ورکړه چې پر فلسطیني احتجاج کوونکو ډزې کړې وې. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
د رومن کاتولیک فرقې پیشوا مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس وای چې بې ګناه خلک په مقدسه خاوره کې وژل کیږي. د فرانسې خبري اژانس اف پی د اروپایي ډیپلوماټ له قوله رپورټ ورکړ چې د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې اجازه ورنکړه چې د اسرائیلو د امنیتي قواو لخوا په غزه کې د احتجاج کوونکو په ضد له ژوندیو مهماتو نه د استفادې او د احتجاج کوونکو د وژلو په اړه د تحقیقاتو لپاره یو مستقل هیئت وټاکل شي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د اسرائیلو دفاع وزیر هم نن د یکشنبې په ورځ دغه شان غوښتنه رد کړه او ملامتیا یې د احتجاج کوونکو په سر واچوله. د رومن کاتولیک فرقې پیروانو نن د یکشنبې په ورځ ایسټر یا د فصح اختر د خاصو مذهبي مراسمو په لړ کې ولمانځه. ایسټر معمولا هر کال د اپریل په لومړۍ یکشنبه کله چې میاشت بشپړه شي لمانځل کیږي او د مارچ وروستۍ جمعه د ګوډ فرایډی په نوم لمانځي. په واشنگټن کې د خبریال فرن رابینسن د رپورټ خلاصه له زیبا خادم نوري.
باید در نظر داشت ارقام
موږ غوښ میرو ته په کتو او سرطان سره د مجادله
نن د یک شنبه په ورځ د روم او بیت المقدس په شمول د لویدیځ نړۍ په غټو ښارونو کې په زرګونو عیسویانو د معمول سره سم دغه مقدسه مذهبي ورځ په ځانګړو مراسمو ونمانځله. د عیسویانو په عقیده په دې ورځ حضرت عیسی علیه السلام په صلیب باندې د زړېدو وروسته د قبر نه راپورته شوی او آسمان ته ختلی دی. په روم کې د واتیکان په سینټ پیټسبرګ میدان کې د کاتولیک فرقې په زرهاو عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې د رهبر پاپ فرانسیس وینا ته غوږ ونیو.
ان نومینه پاتریس ات فیلی ات سپیریتو سانتی.
آمین.
پاکس ووبیس.
ایتو سپیریتو تو.
دا د پاپ فرانسیس غږ دی. پاپ فرانسیس په خپل کلنۍ وینا کې چې په لاتینی ژبه یې وکړه په منځني ختیځ کې د روغې جوړې غږ وکړ او په ځانګړې توګه یې په سوریه کې د روانو وژنو او تباهیو د ختمولو غوښتنه وکړه. پاپ هیله څرګنده کړه چې د کوریا په ټاپو وزمې کې به تشنج په مذاکرو حل شي او د جنګ مخه به ونیول شي. د عیسویانو د ارتوډاکس فرقې پیروان بله یکشنبه ایستر یا د فصح اختر نمانځي. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگټن.
دا واشنگټن دی. په افریقایي هیواد سیرایلون کې د شنبه په ورځ د جمهوري ریاست له دوهم ځلي انتخاباتو وروسته د رایو شمیرل پیل شوی او توقع ده چې جمهور رئیس ارنس بای کوروماب د دوو دورو حکومت په پای کې سکل نوي جمهور رئیس ته ځای خوشي کړي. کوروما له تیرو لسو کلونو نه په قدرت کې دی. په انتخاباتو کې د خلکو د کانګرس ګوند مشر ډاکټر سامورا میتیو کامارا او د سیرایلون د خلکو د ګوند یا ایس ایل پی پی مشر جولیس مانډا بایو په میدان کې اولاړو. بایو په 2012 میلادي کال کې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې وه او دا ځل بیا ځان کاندید کړی و. د باسکټ بال پخوانی مسلکي لوبغاړی او قهرمان میټ برنس د شنبه په ورځ د کالیفورنیا ایالت په مرکز ساکرمنټو کې د هغې احتجاجي غونډې مشري وکړه چې تیره میاشت د محلي پولیسو په لاس د سټیفن کلارک په نوم د یو بې وسلې تورپوستې ځوان د ویشتلو او وژلو په خلاف د غږ پورته کولو په خاطر په ساکرمنټو کې رابلل شوی وه او په سلهاوو خلکو پکې ګډون کړی و. احتجاج کوونکو غږ وکړ چې له پولیسو نه دې باسخواس وشي او د مستقلو تحقیقاتو لپاره دې هیئت وټاکل شي. د جمعې هم په دغه ښار کې دغه ډول یوه غټه ونډه شوې وه. د سوریې د حکومتي مطبوعاتو د رپورټ له مخې د دمشق سره څیرمه د ختیځ غودې نه د رژیم د مخالفانو وتل شروع شوي دي. دولتي قواو دغه سیمه له څلور خواو نه محاصره کړې ده او په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د یوې برېټانوي موسسې کمبریج انالیټیکا لخوا د فیسبوک نه د زرهاو امریکایانو د شخصي معلوماتو د غلا کېدو او د ټرمپ انتخاباتي ټیم ته د هول کولو په اړه د رپورټونو له خپرېدو وروسته پر فیسبوک باندې چې کوم انتقادونه شروع شوي اوس هم دوام لري او دغه انټرنیټي شبکې جنجال نه دی ختم شوی. د امریکا د کانګرس غړي او د اروپایي اتحاد د پارلمان غړي د تحقیقات غوښتنه کوي او د فیسبوک عمومي رئیس مارک زکربرګ ته ویلي چې باید حاضر شي او پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. توقع ده چې هغه به د دوشنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. په ټوله نړۍ کې دا وخت 2 میلیارده یعنی تقریبا 2000 میلیونه خلک له فیسبوک نه استفاده کوي خو ځینو خلکو پرې اوس خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمیاو نړۍ خبرونه مو واوریدل او نن یو رپورت لرو چې وایي پراتلونکو کلونو کې یعنی لسو کلونو کې به په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د سرطان ناروغي لکه څومره چې اوس موجوده ده دوه چنده بشي. دا رپورت ول وروسته واوري. مخکې خبرو کې ویل شول چې جمهور رئیس اشرف غنی د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په شفافیت باندې ټینګار کړی دی. په هیواد کې د سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. مونږ دغه سرګردونې د پکتیا ولایت وبخي نوموړي جمهور رئیس اشرف غنی دا سرګندونې د پکتیا ولایت د سفر په وخت کې یوې غونډې ته کړې دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د دې غونډې په حق له رپورت راکړی دی.
د ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره د ځینو نورو لوړ پړو چارواکو لپاره په ګردیز کې د 203 تندرقلي اردو په قومندانۍ کې غونډه نیول شوې وه. چې د پکتیا لزګون ولسی خلکو هم پکې ګډون کړی و. پکتیا تر جمهور رئیس محمد اشرف غنی د راتګ هدف د یو شمېر سترو اقتصادي پروژو پرانستنه وه، خو یاد شوې غونډې ته یې په وینا کې پر ځینو ملي مسایلو هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی راتلونکي پارلماني انتخابات ډېر مهم او برخلیک ټاکونکي وبلل. د خلکو غوښتنه وکړه چې برخه پکې واخلي او د شفافیت لپاره یې کار وکړي.
شفاف انتخابات دیارلس و اونوی که دی ملی شورا او دی ولایتی او بکی دی ولسوالی شورا گانه دیارلس اتنوی که دی ولس مشری انتخاب گدونم غوارم مینم غوارم زکت چه پده بانده باید افغانستان ثابته که چه موک اخپل اساسی قانون باندش من او دی اساسی قانون پا چوکات که انشالله و تعالی دی طول افغانانو هر چیری چی هیلی تر سرکی یا بل سر پا مینه یا بل سر پا اعتماد بانده مقدولس جوله و لیسو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پا هیواد که دی سول پر تنگخت هم تنگار وکرد. هغه ویل دی دل پارا چه پایدار سول قایمشی دی سول دی پروسی بنایی ولسی کرده
دا اولاندیس چه ما کرده ایلا دا چه پا تاریخ که بیساره ولی وینه تویگی پس لده نه هر وینه که چوک تویه ای ده خدای جلشنه و مخالفت کهی ده ولس مخالفت که اولتاس هر یونه غوالم چه ولسی فشار پسول را.
ولس مشر محمد اشرف غنی د یادو مراسم په ترڅ کې د سویل ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه د پکتیا لپاره د بیا رغونې د یو شمېر سترو اقتصادي پروژو پرانستنه وکړه. په دې پروژو کې د پکتیا د برېښنا د سبسټیشن پرانستنه، د ګردیز زرمت سړک، صنعتي پارک، د شهیدانو معلولینو ښارګوټي او د پکتیا د امنیت قومندانۍ د جوړولو چارې شاملې دي.
قیمت د یو کیلو وات برق له 150 افغانیو ته نه شپږو افغانیو باندې کمیږي. دا 15 چنده کمیدل د قیمت موږ او تاسو ته به انشاءالله 15 چنده زمینه د فعالیت را ده. او دا ابتدا د کار ده. کرونا دفترونه قول اردو په برق راسی اما ما اصلی و ایله داده چه صنعتی پکتیا و گرم ده جلغوزی پراسس و گرم ده منو پراسس و گرم دلت فابریکه و گرم.
ده پکتیا ده برخنا سبستیشن ده کابل ده ارغنده ده برخنا لستیشن سر نخلول شوی چه ده اوس لپارا 2 میگاواتا برخنا انتقالوی. دا به د لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو 40,000 کورونه روښانه کړي. ښاغلی غنی د لویې پکتیا د جلغوزیو د پروسس کارخانې د جوړېدو او نورې نړۍ ته د افغانستان په نوم د صادرولو خبر هم ورکړ. لویه پکتیا هر کال شاوخوا 4,000 ټنه جلغوزي په کمه بیه پاکستان ته صادروي.
ما تر اوسه پورې 4-5 جلسې نیولې. له دورانی صاحب نه خواستن مننه کوم. آخري جلسه مې د والی صاحب د پکتیا، والی صاحب د پکتیکا او والی صاحب د خوست سره وه. د لوی پکتیا جلغوزي به د افغانستان د جلغوزي په نامه ټول نړۍ کې مشهور کېږي. د تاجرانو سره چې پسته وغږېدلو انشاءالله تعالی دا زمینه به برابرېږي او په مخه به ځو.
نوموړی په پکتیا کې د یو شمېر تاریخي ابیدو د بیا رغولو ژمنه هم وکړه. هغه ویل د میرزاکي خزانه او د ګردیز بالاحصار چې زرګونه کاله لرغونتوب لري د پکتیا د تمدن نښه بلل کیږي. له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د ملي دفاع، کورنیو چارو، د کلیو پراختیا او بیا رغونې، د اوبو او انرژۍ او ښار جوړولو وزیرانو هم ملګرتیا کوله. دوی له قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او ځوانانو سره جلا جلا ناستې هم وکړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په راتلونکو 10 کلونو کې به په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د سرطان ناروغي 2 چنده زیاته شي. لیمه نیازی د کابل نه رپورټ رالیږلی دی.
د عامې روغتیا وزارت وایي تر 2030 کاله پورې به په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ کچه تر 50% پورې ډیره شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د سرطان پر وړاندې د مجادلې د مرکز په 2 عمومي غونډه کې وویل په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ پیښې دا مهال مخ پر ډیرېدو دي.
با د نظر داشتي ارقام
موږ دغه شمیرو ته په کتو او له سرطان سره د مجادلې د مرکز په مرسته د لومړي ځل لپاره د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې پروژه د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې پرانیستله.
د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه له سرطان سره په مبارزه کې د مبارزې په مرکز کې هره ورځ 6 ناروغان تداوي کیږي چې په تیر کال کې 14,000 سرطاني ناروغان په دغه مرکز کې تداوي شوي دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي زیاتوي په افغانستان کې د چاپیریال ستونزې لکه د اوبو، هوا او خاورې خرابوالی د دې لامل شوی دی چې د سرطان ناروغۍ مخ پر زیاتېدو شي او یوازې 10% کې د سرطان ناروغان له جینیټیک څخه په دغه ناروغۍ اخته کیږي. په همدې ناسته کې د افغانستان لومړۍ میرمنې بیبی ګلرولا غنی وویل په افغانستان کې د سرطان د مجادلې مرکز د دغې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې یو ښه ګام دی. هغې په دغه مرکز کې د لا پرمختګ او ډیر کار لپاره د دغه مرکز د غړو په ډیرېدو ټینګار وکړ. موږ په پام کې لرو چې د دغه مرکز غړي چې اوس 15 تنو ته رسیږي د ډیر کار او پرمختګ لپاره زیات کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د 2012 کال د شمیرو له مخې وایي چې په تخمیني ډول هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې له دې شمیر څخه ډیره برخه ناروغان چې 15,000 کسان جوړوي له مرګ سره مخ کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم مبارزې ملالۍ یوسفزۍ په اسلام آباد کې د سوات د مشرانو سره کتلې دي. د مشال رادیو د خبریال نیاز احمد خان رپورټ واوري.
نوبل جائزہ ترلاسه کونکي ملالہ یوسفزئی د خالد په ورځ اسلام آباد کې د سوات مشران چې پکې شاعران، لیکوالان، خبريالان، د تعلیم پوهان او نور مشران شامل ول، تخپل وینا کې ویل چې د سوات ټول خلکو قرباني ورکړي، په دوی ظلمونه شوي، د تعلیم څخه منع کړی شوي دي او د یو لوی جدوجہد وروسته سوات کې امن راغلی. زه د
سوات ټول خلکو ته دایم تاسو ډېر بهادر خلک یې، تاسو ډېر سخت نه شئ او نن چې نن تاسو ډېر مضبوط ولاړی، یو شوی یې او خوشحاله یې او زه به دا یو درخواست کوم چې زموږ په سوات کې چې څه شوي دي، کوم چې موږ سره بد شوي دي، کوم چې د جنکو په تعلیم باندې پابندي لګېدلې وه، یا زموږ نه امن اغستل شوی، یا زموږ سکولونه الوزولې شوي وو، یا زموږ په علاقه کې چې کوم خوف راویستل شوی وو، چې دا خبرې چې دا تاریخ نه ولو، ځکه دا تاریخ کې سره د دې نه په لکهو خلک چې دی
ملالۍ یوسفزئی زیاته کړه چې هغه ناکاره او تریخ وخت تیر شوی، اوس دې د سوات ولس یو نوی ژوند شروع کی.
دا زموږ د بهادرۍ یو مثال دی او دا موږ په تاریخونو کې په تاریخ کې به دا لیکو، د دې به موږ خبره هم کوو او ان شاء الله زموږ چې کوم را روان نسل دی هغه به د دې نه زده کړه کوي، هغه به سکولونو ته ځي، هغه به خپل تعلیم حاصلوي، ځکه په کار کې موږ د دې ایکسپیرینس نه زده کړه نه کړو، بیا موږ چېرته زده کړه نه شو کولی. نو موږ په کار کې موږ دا ځکه دلته ډېر شي ټیچران دي، استادان دي، پرنسپلان دي چې د سکولونو او د اعلی تعلیم او د پیغام چې دا ورسي او چې سوات چې دنه داسې علاقه شي په پاکستان کې
د ملالا وینا نه وړاندې د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزئی خپل ټول ملګري او مرستیال نوم په نوم یاد کړ او ویل چې دوی سوات او شنګله هر وخت یاد کړې ده.
چې ما په دې تیرو پنځه کالو کې، یعنی داسې خاص کر په دې تیر یو کال کې، یعنی ما به هر شپه په خوب کې ځان وینه چې ته په شنګله کې یا په سوات کې، بیا په ریشا چوکې ولاړم، ته خلک راته ګوري په خیر، راته ژبې ځان چې په خلک دې راغلم، ما ته نوې په خیر، بیا دا خوبونه مې دومره ډېر شو نوستالجیک چې زه په دې خوب کې کې وایم چې زه دې پر رښتیا راغلی یم، لکه خوب کې یم چې رښتیا راغلی یم، مګر بیا نه رښتیا. په هر حال دغه ټولو خوبونو نه دغه نن هغه خوب نن چې کوم تعبیر دی، ماته دا خوب کاري ستاسو دا ټولو دلته کې موجود دي.
د ملالا سره لیدل قتل کوونکي د سوات په مشرانو کې شامل باس تنانو په دغه محل مشال ریډیو ته خپل تاثیرات کې ویل.
دا به ډیر خون کړی وای که دا ټول التم په سوات کې وځي سره ناس وي، نو د دې ځمکې د خاورې د ضیاءالدین دا تعلق زموږ په شریکه ډیر خپل ثابت شوی، نو دا په خپل ځای ډیر خوشاله خبره ده چې بیا هم اسلام آباد ته، د وطن ته، پاکستان ته راغې.
نو موږ دلته رالو او د هغې سره موږ دلته ملاقات وکړو، زموږ لپاره ډیر د خوشحالۍ خبره ده او دا د پښتنو یو ویاړ دی، زمونږ فخر دی چې مونږ په ملاله باندې فخر کوو او دا مونږ د دې ملک لپاره، د خپل پښتون قوم لپاره یو عزت ګڼو چې ملال نن یو ویژن دی، نه هغه نن یو بین الاقوامي شخصیت دی.
د ملالا یوسفزی او د هغې کورنۍ سره په دغه مهال د سوات مشرانو بیا بیا عکسونه ویستل او ملالا یوسفزی په خپله هر یو مشر سره لاس میلاو کړو او د هغوی د خیریت پوښتنه یې کوله او زیاتره مشران یې نوم په نوم پیژندل.
آشنا رادیو درنو ریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. درنو ریدونکو اتمن به تاسو د رادیو غانو نه دا اوریدلی وي او خبرونه به مو تعقیب کړی وي چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د فبروري په میاشت کې په اسلام آباد کې احتجاجي غونډه وکړه. دا غین روسه بیا په افغانستان کې د دې غورزنګ په طرفداري باندې غونډه وشوه، مظاهره وشوه او دو هفته کې چې په کابل کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په ملاتړ زیات خلک ناستي په خیمه کې او اعتصاب کړی دی. خو بل مسله استاد ده چې په هلمند کې بیا خلکو د طالبانو د برید نه وروسته خیمه وهلې ده او وایي تر هغې موږ د دې خیمې نه نوزو چې طالبانو سوله نه وي کړي. نو اوس موږ غواړو چې په دې خبرونه کې د یو دوه کسو سره وغږیږو. اول د نړیوالو چارو کارپو د سوشل میډیا د چارو یو فعال، د عدم تشدد یو طرفدار، یو افغان چې احسان نورزی نومیږي دلته په امریکا کې، د ده سره غږیږو. احسان نورزی صاحب، غږ مې اوري؟ ستړی مشي. تاسو خو موږ پوهیږو چې معلومات لرو چې سوشل میډیا کې ډیر فعال او دغه د پښتون ژغورنې غورزنګ او نورې مسلې ډیرې تعقیبوي. نو اوس موږ ته داسې رپورټونه راغلي دي او اورو چې دغه ملاتړ پراخیږي په افغانستان کې. د نورو سیمو نه هم موږ ته داسې معلومات شته دی موږ سره چې هلته هم خلکو دغه د خیمو وهلو کوشش کړی دی، ځینو ځایونو کې له نورو خلکو خیمې وهلې دي. خو زما سوال دا دی چې دغه د پښتون ژغورنې د غورزنګ چې پیل شو، د دې نه مخکې د عدم تشدد مبارزه ډیره مشهوره وه چې تاسو یې هم یو طرفداري، دا غورزنګ د هغه عدم تشدد سره څه ارتباط لري او که دا د دې عصر او د دې پیړۍ کومه بله نوې مسله ده، کوم بل سیاسي رنګ او شکل لري؟
مننه. یو خو تاسو معلومات چې دي د هغه مطابق په مزار کې، جلال آباد کې هم اوزاری دا خیمه والکی را پرلا چه روسا ویده جمعه بعد که خوش روسا ویده او پا مزار که هم خبر رو بند که را خندار که انده لڑی بند خبری که را داروانه.
یعنی ده ده غرزنگ طرف داران زیادی گی؟ بله؟
بله، ده ده غرزنگ یو خدا پتی گیر بند نسلی دی یو دادی چه دوی ده منظور پشتین ده یا ده پرسنو ده جغورنی ده غرزنگ پملاتر بانی ده خپل خیمه لگولی دی او بل دادی چه پا افغانستان که دوی د سولی پلوی کوي. دوی دا غواړي چې دا جنگ ختم شي، طالبان باید سول تکشي. او یو خبره مهمه په دې کې دا ده چې دوی نه د حکومت پر خوا دي نه هم د طالبان، دوی دواړو ته او حتی امریکایي قواو ته هم دوی درې سرو خواو ته دا وایي چې سرکشي او دغه مسله په سوله ییزه توګه باندې حل.
یعنی یو بې طرفه درېمګړې قوه شاید د دې نه جوړ شي چې په دې جنگي ډلو په دې ټولو داخلو ډلو باندې فشار واچي په دغه وخت کې چې سولې ته ضرورت دی، ځکه د همدې خلکو کسان په همدې حملو کې وژل شوي دي که مثلا پاکستان کې وو که افغانستان کې.
بلې، قوت د مخه موجود ده، وګړې قوت دی د مخه موجود وو. خو د یو تر ټولو مهم اثر د منظور پښتین دغه حرکت په افغانستان کې هم دا و چې مرخو سیاسی لیدرشپ درلوده، سیاسی پارٹیز مو درلوده، مگر په ټولنیزو توګه باندې داسې خور خوځښ نه پاره، یا به هغه نظر نه وو یا به لار نه وو. دغه تاریخ چې په هغه خوا کې د ډیورنډ کرښې شروع شوی دی، دې اثر دا و چې خلکو ته یو لاره وښوله چې دا یو سوله ییزه د عدم تشدد لاره ده. او په دې لار باندې کوای شي چې پر هغه دخیلو خواو باندې داسې فشار واچوي، وګړي فشار رو باندې واچوي تر څو دوی سولې تخشي. نو یو خدا او بل د عدم تشدد تر ټول یو پروکواترینه پوینټ دا دی چې په دې کې خلک د سنو د جندر یا مثلا د جنسیت پر اساس باندې جلا کېدای نه شي.
او چې دا ښځه ده او دا نر ده او دا معتبر ده او دا غریب ده، دا د حکومت سړی ده یا ولسی سړی ده، داسې نه ده. ښه،
بله. نو د دې قوت څو چنده تر هغه جنگی ڈلو ڈیر دی. تاس مثلا جلال آباد دا که او گو رئی دغه رهبری د پرلط زمرد خوند په لاس کې د فزینو په لاس کې چې دا یو بل ډیر مهم
خزو د خواته واخته دوړو خواته او همیشه دغه سیملکونو کې چې جنگونه وګدي شي د خزو رول همیشه واضح دی او همیشه تاریخ کې مثبت رول لوبولای دی چې افغانستان کې خطا معلومه ده چې بس وای پلاو غړو مدر ته سولو کنه. په هر صورت تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم د معلوماتو نو وګورئ چې سین کشافات راځي. زبدر نور دن کو ساسې په اجازه یو ځلې د پښتون ژغورنې د یو مشر سره دغه غورزنګ دی مشر سره چې علي وزیر نومیږي هم دا وسو غږیږم وګورم چې غږ مې اوري کنه. علي وزیر صاحب غږ مې اوري؟
بالکل یا روج
په خیر راغلی سره مشي
تاسو څنګه ستلی مشي او اوریدونکو او د ملمنه ټول ستلی مشي
ام دی اول کته نه غواړم په دې پوه شم چې دغه غورزنګ د عدم تشدد غورزنګ سره چې مخکې موجود وو دا سو ارتباط لري کنه؟ نه خبره ده
زما خو چې اوس څومره خبرې شوې دي دا ټولې د متشدد شوې دي. صرف موږ چې کوم غل دی قاتل دی ډاکو دی پښتنې لوټ کړي دي پښتنې مړ کړي دي د انسانیت وژنې کړي دي موږ صرف هغه په ګوتې کړي دي نور موږ د متشدد په لاره باندې روان یو.
ښه اوس یو ټکی بل دی غواړم کدی کې لږ زر ځواب ورکړي نو هغه دا دی چې موږ د سي اوریدلې دي د مطبوعاتو کې سوشل میډیا کې د سي عکسونه خبره شوې دي او د سي لیکل شوی هم دي چې دا د پاکستان پاوس په قبایلي سیمو کې چې مخکې راپورټونه راتلل کنه چې ظلمونه کول اوس وی دوی خلکو سره ډیر خو وضعیت کې خصلو کې آتا شربتونه ور باندې ویشي دغه پوسټو کې تاسو دې بارے کې معلومات لرئ د دې علت بسي؟
بالکل شربتونه هم ویشي دي چې پوسټونه هم کم کړی دي د دې د تیرو ټولو خبرونه په موجوده وخت کې د دې د ډیر وی بدلون موږ شګړې څوایو خو زه دا وایم چې ټیک شو دا د لشکي ښه کار وکړه ذهني بدل شول خو دا د موږ د ټولو مسلې د حل نه ده چې د موږ تشربت راکی یا موږ ته چې پښتونه چې کوم داسې دي ها چې
کم کی
ذکر چې ذکر چې ټولو نه د موږ دلته چې کومه زیاته مسله ده د ځاني تحفظ ده په چې پښتونه خدا شي دي چې پښتونه خو مختم دي دي صرف خلک تنګول شو کې نیولې نه دي نه پکې باروت نیولې دي نه پکې د شتګرد نیولې دي نو دا خو صرف خالي دا و چې هغه د تنګولو د پاره وو نو د تنګولو د ځان د ساتلو په دې کې ډېر فرق
مګر بیا هم یو ښه اقدام دی یو نیک اقدام دی چې پوسټي کم شي او د دوی
هر بالکل هغه تکلیفات چې کم کړی دي نو دا شي دي هم کله چې پښتانه کورونه وران شي دي پښتانه مرشوی دی په کورشوی دی مطلب په خپل وطن کې هم بي عزت شوی دی هم په داسې خبره
باندې بي
عزت شوی دی په ډېر داسې خبره باندې بي عزت شوی دی چې د امن غوښته دی د امن مخالفت کړی دی او چې چا به د امنی غوښته یا د دې د جنګانو او د پښتنو د پاره د دې سره مشترک
ډېر تشکر
کولی
علي وزیر صاحب
دی
ډیره مننه علي وزیر صاحب دا خبره ده نیک فالو وګڼي چې هغه هم پوسټي کموي او هم خو وضعیت کوي نو نورم د سولې خبرو ته زمينه مسايدي په مخه مخه کوم ودا
د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیر څو کلونو په موده کې د چاپیریال خرابې په وجه باندې هر کال 40000 خلک د سرطان په موزي ناروغي باندې اخته کیږي. نن د یک شنبه په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې 13 کسان د هندي قواو او کشمیري جنگیالو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. دا تازه نښته په داسې حال کې وشوه چې د هند عسکرو تصفیوي عملیات پیل کړي دي. درې عسکر او څلور ملکیان او یو لس وسلوال جنگیالي په وژل شوو کسانو کې شامل دي. د سومالیا په جنوب کې د یوګاندا او سومالیا د حکومتي عسکرو په کمپونو باندې د شباب د اسلامي وسلوالو په حملو کې یو ګڼ شمېر عسکر او وسلوال جنگیالي وژل شوي دي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه اوري خپل نظر څرګندوي.